سلامونه د ازادي رادیو ز صفی ولستان ځای خراغلاستویم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدي درشمه د 2018 کال د جنوري شلمه پیل په مهمو خبرونو کو. د اسلامي دولت جلی یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازدیګر شاوخوا 3:30 بجې د کابل په شارع نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. یو افغان میرمن زرخای افتلی د زاید د انساني او خوات جایزه وګټله. د جایزو د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلامیې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوۍ او خوات لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبې په ورځ اعلان شوې. په اعلامیه کې ویل شوي زرخای افتلی چې یوه زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخای افتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکي په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني قوت لپاره د زاید جایزه یوه نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 9.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور ورکړې چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري شورا د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه پر ورځ خپله ایکسپانه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامدار ملاتړ د بیړنیو حالاتو په وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز په وړاندې لومړۍ شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویسټ انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړې وو. ویسټ انډیز په شلو اوورونو کې 103 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویسټ انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سیریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کرونا زکونکو هله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سی او درختیا جامې مو پتانو سی. کرونا زکونکو تاسو ټول ته زاد یا نسل هیڅ تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست درستنی شپو پر می ملتیا وکړي. کرونا زکونکو زموږ او تاسو نننی ورځ ترسی موضوع ده ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر 12مې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي، او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې ژهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې ژهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسې عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چیش کې راځي، په ماده کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې ا د نه په معنا، او اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډوله ذراتو موږ او تاسو څه وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې ده خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې ده خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نوع اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنیو ذراتو او د یو نوع اټومونو د یو ځای کېدو څخه جوش کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو عنصر پیژنو چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ اساس په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ اساس ته چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوی دي. البته موږ تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت ته چې څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګران زده کوونکو د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دي کې د یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کې د سې چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکې دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. تاسو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه نور کولای شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی وي د دوی د یو ځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس ورکوي. دا وګرانه زده کوونکو د مادې اساسي ذرات رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت چی شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنز ګرانز د کون خپل د جذب قوه هم وجود لري چې هم هغه قوه چې د دې ترمنز د جذب لامل کیږي هم هغه د همغه مادې د داخلي جذبې کوی په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنز واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو لبل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په دروي فزیکی حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات وسی. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه شمې سالې ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور. دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعات ته د نه ټاکلي شکل لري او نه ټاکلي حجم لري. غازات نه ټاکلي حجم او نه ټاکلي شکل لري، خو د دوی د ذرات ترمنځ د جذب قوه چشته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګرانو زده کوونکو د مواد پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې همدا هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو، چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کیږي، زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کیږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ته راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي، 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دونوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. پام دی اساس ګران زده کوونکو په اتلس او نشپیتم کال کې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونو د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخت پورې در شپېته عنصرونه کشف کړي و چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلویش وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دی د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پرېیود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پرېیوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ته په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوهګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو. چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګران زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه کرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې ترتیب د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه کرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا درېیم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېدي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو تر منځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی دا د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهواله وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې ساویه کې کچیر د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی کچیر الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوی وی، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي، لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایي. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لښ تیرونکي دي، د سطح کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نن اړین ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې منتیا وکړئ. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپیریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نورونکي دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه، یا یې هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1808 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کمه اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د شلو میلیونو څخه زیات یا هم د شلو میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي لوړ دی، او معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي او په همدې ترتیب دی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوي د خپل ځان څخه نشي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دې ترمیند آیونیکي قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای شي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپیژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپیژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپل د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره شدل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په سلرم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر 12 او اټومي نمبر 14 دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترون کې شروع کړي، شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوټرونونه بیا په هسته کې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فرمول او ساختماني فرمولونه دي چې وینو په لومړي مدار کې دوه او په وروستي مدار کې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمن د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمن د یا هم د کاربن د اټومونو ترمن اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونی اشتراکي اړیکه، دو ګونی اشتراکي اړیکه او هم کېدای شي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي. دا چې موږ او تاسو په دی وایي چې خپل یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپل یو څلور اړیکه شکولای شي، پر کولای شي یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکه جوړولای شي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو، د الوس په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو، چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګون اشتراکي اړیکه لیدل کیږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګون اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګون اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ول په یوې کرښې سره شودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کې شوینئ، دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دې په ساختماني فرمول کې شوینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فرمولې دي چې تاسو یې وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځ راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کیږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کیږي. چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کښې وینو یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي. یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدل، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زدیانه صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګۍ کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو ترمنځ قواوې، چې د 113 صفې څخه پیل تر 118 صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو ترمنځ قواوې چې دي عموما اټومونه چې دي د آیوني اړیکې او یا هم د کوولانسي اړیکو پر بنسټ یو له بل سره تړل کیږي او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه موږ او تاسو ته تشکیلوي. د آیوني اړیکې لرونکي زیاتره مرکبات چې دي هغوی په اوبو کې حلیږي او د هغوی محلولونه آزاد الکترونونه لري چې دلته دوی الکترولیس کیږي، خو د کوولانسي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه ډیر زیات په اوبو کښې نه حلیږي او که چیرې حلم سي د مالیکولونو په بڼه به له لویې کتلې څخه جلا کیږي چې په دې محلول کښې به د هغوی مالیکولونه نه لیدل کیږي. نو ډیر زیات د کوولان مرکبونه چې دي په عضوي محللونو کېدای سي یو مثال لکه پروپان او کاربون تیترا او داسې تریترا کلوراید دوی چېشتې حلیږي. نو د کیمیاوي اړیکو په څیر موږ او تاسو هلته ولوستل تیر لوستونو کښې چې اټومونه د کیمیاوي مرکباتو د مالیکولونو په جوړښت کښې آیوني کوولانسي کوارډینیشن اړیکې اشتراکي اړیکې قطبي او غیر قطبي دا چې شو یو قسم اړیکې موږ او تاسو وویله چې جوړې کړې وه. نو دا هم هغوی د مرکبونو مالیکولونو د خواصو له کبله چې دي یو له بل سره دوی توپیر لري. نو د اټومونو اړیکه په بېلابېلو مرکباتو کې له بېلابېلو جوړښتونو او خواصو سره چې شکېږي یو له بل څخه مختلف بېلابېل شکلونه او جسمونه ترې جوړیږي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو د دوی د مالیکولونو د قوې وایو چې هغه جسمونه چې په بېلابېل حالتونه لري بېلابېل حالتونه جوړوي د هغوی ترمنځ یا د کیمیاوي اړیکو ترمنځ یو عمده توپیرونه دي چې هغوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قوه وجود لري چې دغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب او د دفع قوې خپل عمل کوي او په ځینو حالاتو کښې یې د دته قوه کمزورې او د جاز قوه یې هم کېدی چې په ځینو حالات کې غشتلی او یا قوي اوسي. نو د جاز قوې په زیاتېدو سره کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونه لویو لویو راډیکلونو کرسټلونو او لویو لویو جسمونو باندې بدلوي او په نتیجه کې مایکرو مالیکولونه او ماکرو مالیکولونه باندې بدلېږي، لکه څنګه چې تاسو دلته د HCl په مرکب کښې ویني. او تاسو ویل چې د دوی تر مین یو قسمان مثبت او بل قسمان منفي چارج په درلودلو سره د هایدروجن او کلورین تر مین د دوی هغه الکترونونه چې یو د بل سره په شریک ډول ایج دي او د دوی تر مین د جذب او دفع قوه عمل کوي، د دې باعث کیږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو مایکرو مالیکول پلاس راکړي او کیدای شي چې همداسې ماکرو مالیکولونه لاس راکی، یعنی کوچنی مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونو راډیکلونو او کرسټلونو باندې تبدیلوي. ازو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو تر مین د جذب د قواوو ډولونه پیژنو چې د جذب قواوو ډولونه یې پر څو ډوله دي یا هم پر څو برخو ویشل شوي دي. یو هم د هغو څخه د ډایپول ډایپول متقابل عمل دی، بل واندروالز او لندن قواوې دي. لومړی راځو د ډایپول ډایپول متقابل عمل مراو تاسو وایو چې دا نوه قوې چې دي خپله د جامدو قطبي موادو تر مین رامنځته کیږي. ډایپول ډایپول چې دي په خپله د جامدو قطبي موادو تر مین په منځ پر اساس باندې څه شي کیږي په وجود راځي. تاسو د ډایپول ډایپول یو مثال په نظر کې نیسو، که چیرې موږ او تاسو دوه مالیکولونه په نظر کې ونیسو چې د دې دواړو مالیکولونو تر مین موږ او تاسو وینو چې دوی د قسمي چارجونو تر مین د جذب قوه رامنځته کیږي. یعنی که چیرې د یو مالیکول فرض کړي دا بل مالیکول فرض کړي، یو ډایپول دوه ډایپول، ډایپول ډایپول خپله یعنی معنا یې دوه قطب مالیکولونه، څو قطبي دوه قطبي مالیکولونه یعنی ډایپول ډایپول. اوس د دوی تر مین هغه متقابل عمل وینو چې کله دوه مالیکولونه یو له بل سره یوځای کیږي د دوی د چارجونو تر مین چې یو قسمن منفي قسمن مثبت چارج درلودلو سره او دوهم ډایپول چې د هغه قسمن منفي او قسمن مثبت چارج په درلودلو سره دوی یو د بل سره یوځای کیږي، د دوی د قسمي چارجونو تر مین د جذب قوه د دې باعث کیږي چې د دوی څخه نور مالیکولونه چې شکي لاسته راوړي. تاسو ویني کره کره د دوی مالیکولونه یو بل ته سره چې شکیږي نږدې کیږي، کله چې نږدې کیږي په همدې اساس باندې تاسو ویني چې د دوی څخه داسې په ترتیب سره نور مالیکولونه او د دوی قسمن مثبت چارجونه تاسو وګوري، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي، د منفي په مقابل کې مثبت چارج او په همدې ترتیب سره د منفي په مقابل کې مثبت چارج چې سوی دي ترتیب سوی دي. چې دې ته موږ او تاسو ډایپول ډایپول تر مین هغه متقابل عمل وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د واندروالز او لندن قواوې وایو چې د واندروالز او لندن قواوې هغه قواو څخه عبارت دي چې د غیر قطبي مالیکولونو تر مین په وجود راځي. یعنی د غیر قطبي مالیکولو تر مین به د واندروالز او لندن قواوې څه شي کیږي رامنځته کیږي. واندروالز چې ته خپله په 1308 کال کښې دې پایلې ته ورسېد چې د غیر آیوني او غیر کوولانسي یا غیر قطبي خواصو ته په پام کې نیولو سره د مالیکولونو تر مین د جذب او دفع قوه شته یا هم شتون لري دې ته متوجه سو. خو بیا هم یو څه نیمګړتیاوې درلودله په هماغه اساس، هغه نیمګړتیاوې چې ولې د دوی تر مین جذب او دفع رامنځته کیږي، دا خو غیر قطبي مالیکولونه دي. نو د غیر قطبي مالیکولو تر مین ولې دفع او جذب رامنځته کیږي؟ د دې لپاره چې دغه مشکل حل سي د په 1900 نو د واندروالز قوه خپله د یو غیر قطبي مالیکولونو تر مین جذب ولې رامنځته کیږي؟ غیر قطبي مالیکولونه دي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ، داسې دلته یو مثال دی، یو دوه اټومونه فرض کړئ چې دا یو غیر قطبي مالیکولونه اټومونه دي. یو غیر قطبي مالیکول په اے تور سره بل په بي حرف سره موږ او تاسو څه کوو، د اے او د بي په مقابل کې تاسو وګورئ د دوی مثبت چارجونه او منفي چارجونه کرالي، د دوی تر مین دغه غیر قطبي مالیکولونه جذب شوي دي یا هم د دوی تر مین دغه قوه چې رامنځته شوې ده د جاز قوه خپله د واندروالز چې دي دغه قوې ته متوجه سو. خو دلته پوښتنه دا ده چې ولې د غیر قطبي مالیکولونو تر مین جاز قوه رامنځته شوې ده؟ خو د دې لپاره چې دا دلیل یې موږ او تاسو یو مثال دا مشکلات وه چې دا باید حل سي، د دې د دلیل لپاره یو بل عالم چې هغه لندن نومېدی په 1910 کال کښې دې دلیل ته متوجه سو، یا د ولې جواب ته متوجه سو او د خپل دلیل وړاندې کړ چې هغه وایي چې خپل دلیل دا دی چې د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه سری حرکت په اثر دوی کولای شي چې یو بل سره څه شکري یو بل سره جذب کړي، یعنی د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه چټک حرکت په اثر یو بل سره څه کوي جذبوي، چې دغه ټوله پروسه یې خپله د یو لحظوي قطبي کیدل یا هم د پولاریزیشن په نوم سره هم یاد کړئ. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته د دوی ترمنځ هغه په یوه لحظه کې چې د الکترونونو هغه سری حرکت چټکتیا چې د تیزوالي چې ده د هغوی له وجې دوی کولای شي چې یو بل سره څه کړي جذب کړي، یا د دوی د مالیکولونو ترمنځ هغه د جذب قوه رامنځته شي. نو ځکه دوی ته موږ او تاسو وایو چې دا هغه د لندن او د وندروالز قوه وه، چې وندروالز خپله دې ته متوجه سو چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د دفع قوه رامنځته شوه. خو دا چې ولې رامنځته شوه، لندن بیا د هغه په مقابل کې یو دلیل موږ او تاسو ته وړاندې کړي چې هغه دلیل دا و چې دوی خپله د یو ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو چټک حرکت په اثر دوی یو بل سره جذبوله. لندن پر قواو باندې د غوی په قوت باندې یو غزناک عوامل هم وایو کرن زکونکو. هر هغه عامل چې په مالیکولونو کې د الکترونی ورځو د ګډوډۍ او د ډایپول د زیاتوالي سبب سي د لندن د قواو د قوت په نوم سره یادېږي. هر هغه عامل چې هغه په مالیکولونو کې د الکترونی ورځو د ګډوډۍ او د ډایپول د هغه ډایپول چې کوي زیاتوي، یعنی مراته سوال ډایپول یعنی دوه مالیکولو مالیکولی یا دوه قطبی مالیکولونه، یعنی د دوی هغه ډایپول هم زیاتو، نو دا خپل هغه یو لامل دی چې د لندن په قواو باندې د قوت سبب کیږي. نو د لندن د قواو د قوت عوامل چې د موږ او تاسو په دې ترتیب سره له درو عوامل سره دوی وایي درې عاملونه لري د درو سره مستقیمه اړیکه لري. لومړی لامل دا دی چې د مالیکولونه حجم زیات دی. هر څومره چې د مالیکولونه حجم زیاتیږي هغومره د لندن د قواو قوت هم چې شکیږي ورسره زیاتیږي. دوهم دا چې د مالیکولونه کتله یې د مالیکولونه کتله مثال کچیر د دوی د مالیکولی کتله چې شکیږي ورسره زیاتیږي، مراد دا سم په دې ترتیب وایي دی مستقیما متناسب ده، نو د لندن قواو قوت هم ورسره زیاتیږي. چې شو مثال لای مراد تاسو په دې ترتیب سره هایدروجن او تانیمو د دیم دا په نظر کې نیولې دي. او په همدې اساس درېم لامل دا دی چې هغه د مالیکولونو شکل دی، مالیکولونو شکل او د هغه د تماس سطح ده. چې په همدې اساس موږ تاسو وایو چې دا د درېو لاملونو سره یو مستقیمه اړیکه لري، چې یو زیاتیږي په مقابل طرف هم ورسره زیاتیږي، چې یو کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. زو ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وایو، چې هایدروجنی اړیکه څه ته ویل کیږي. هایدروجنی اړیکه خپل هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د هایدروجن او د الکترونیګټیویټي عنصرونو ترمن د فلورین، اکسیجن او نایتروجن عنصرونه وجود ولري، یعنی د فلورین او اکسیجن او نایتروجن ترمن او د هایدروجن ترمن د دوی ترمن یو اړیکه رامنځته کیږي چې دغه اړیکه موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وایو. د بیلګې په توګه تاسو په دې مثال کې وګورئ، موږ تاسو دلته الکترونیګټیویټي لرونکي عنصرونه چې عبارت فلورین، اکسیجن او نایتروجن څخه دي، د دوی درې ترمن او د هایدروجن ترمن یو اړیکه رامنځته کیږي چې دغه اړیکه د ګوري هایدروجن یو اړیکه د چا سره جوړه کړې ده، یو ګونی اړیکه د فلورین سره. خو د فلورین سره چې کوم اړیکه جوړ کړې ده کولای شي چې یو هایدروجنی اړیکه د فلورین سره هم چې شي جوړ کړی. په همدې ترتیب اکسیجن چې یو الکترونیګټیویټي عنصر دی د هایدروجن سره یو اړیکه جوړي، نو هایدروجن کولای شي چې بیت د اکسیجن سره هم یو هایدروجنی اړیکه جوړ کړي. او په همدې اساس نایتروجن الکترونیګټیویټي عنصر دی د هایدروجن سره غوړي چې یو اړیکه جوړ کړي، نو هایدروجن هم کولای شي چې د نایتروجن سره یو هایدروجنی اړیکه جوړ کړي، چې دته موږ او تاسو هایدروجنی اړیکه وایي. هر هغه اړیکه چې د هایدروجن او د الکترونیګټیویټي عنصرونو ترمنځ واقع کیږي عبارت هایدروجنی اړیکه څخه دي. او په همدې اساس تاسو ګوري په دې شکل کې یا په دې موډل کې تاسو په دې جوړښت کې ویني د اکسیجن او اکسیجن ترمن دا د او مالیکولونه دي، چې د هایدروجن په همدې اساس د دې ترمن هغه هایدروجنی اړیکه د اکسیجن د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړي ده، هایدروجن بیت ده سره د اکسیجن سره یو هایدروجنی اړیکه جوړه کړي ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هایدروجنی اړیکې ماهیت وایو. څنګه چې موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وپیژندل اوس د هایدروجنی اړیکې ماهیت پیژنو. هایدروجنی اړیکې ماهیت لومړی د اړیکو د قطبیت د زیاتوالي چې دی هغوی په هر اټوم باندې د چارجونو د زیاتوالي د هایدروجنی اړیکې د زیاتوالي سبب کیږي. یعنی هر څومره چې د هغوی د اړیکو قطبیت زیاتیږي د هغوی هایدروجنی اړیکې هم ورسره زیاتیږي. او په همدې اساس د هایدروجنی اړیکې چې د موږ تاسو کولی شو چې ټیکي ټیکي په همدې خط سره وښیو. که چیرې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري هغوی د هایدروجنی اړیکه یې چی شي ده قوي کیږي. هر څومره چې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري هغوی چی شي کیږي د هایدروجنی اړیکه یې قوي کیږي. او همیشه هایدروجنی اړیکه انرژي چې ده هغه یویش منفی نویش کیلو جول پر مول ده چې د لس نه تر شل ځلې پورې د کولانسي اړیکې په پرتله کمزورې او سو ځلې د واندرواز د قوې په پرتله ډېره قوي ده. او دایني اړیکې څخه یې سل کیلو جول پر مول زیاته ده. د بړاس په حالت کې ډایمرونه جوړوي د مالیکولونو په داخل او خارج کې رامنځته کیږي. او حتی خپل هایدروجنی اړیکه چې د ژوندي ارګانیزمونو په ډي ان اې کې هم وجود لري چې د ارثي خواصو په لېږدولو کې مرسته کوي. نو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي که چیرې آیوني مرکبونه په اوبو کې منحل شي په څه شي ټوټه کیږي؟ آیونونه، مالیکولونه، رادیکلونه ټول سم دي. دوهم هغه مالیکولونه چې کوولانسي اړیکه ولري کومې قواوې پکې شتون لري؟ هایدروجنی اړیکه، وړاندروالز قواوې، ډایپول ډایپول ټول سم دي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.